یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوروي چې ټینګار کوي چې نړیوال همکاران یوازې د سولې د پروسې د اسانتیاو برابرولو کې د ملاتړې رول لري. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
تازه د رادیو اوریدونکو خیر راغلاست. د موسی په مو کړی د مهمو خبرونو سر خطه په ننګرهار کې انتحاري حمله شوې ده. او د ازادي رادیو خبري الوای چې یو شمیر کسان په کیمرا زخمیان دي. افغانستان حکومت وايي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وايي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. پره خبرونه واوري. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال وای نن سهار په تقریبا 19 بجو په جلال آباد شهر کې د امر اختیار ریاست نږدې 14 وسوه. د ننګرهار د امر اختیار ریاست د جلال آباد په دریمه حوزه کې دی. په سیمه کې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې حمله انتحاري وو او تلفات هم لري. خو د ننګرهار حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبري نه دي کړې. د افغانستان حکومت وايي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. تېره اونۍ د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو ویاند شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان
د وای د صلح خبری د دغه خبرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره وکړه چې سیمه ایز شرایط صلح ته برابر شوی دي. زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د افغانستان د سولې علي شورا تیرونی ویل چې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ډلې هم غوښتنه ورڅخه کړي چې دوه ته د تګ امکانات ورته برابر کړي. خو په دې اړه د سولې د علي شورا له لوري نور جزئیات نه دي خبره شوي. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس ترلودلو په تور نیولي دي. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دوراني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو په وسوالو غلا او قتل او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس ترلود. ښاغلي دوراني زیاته کړي چې تورن کسان د بلخ د ځنګړو پولیسو په عملیاتو کې په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د خواجهغار ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو لپاره وسلوالو طالبانو نیولي و خو وایي چې بیرته دولتي ځواکونه ورغلل او په پوځي عملیاتو کې یې دغه ولسوالۍ ونیوله. د خواجهغار ولسوال ملا عمر عمري وایي چې دا ولسوالۍ تېره شپه په عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوې. هغه زیاته کړي چې اوس دولتي ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دا ولسوالۍ په لاس کې ده او دولتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. له ماتیس څخه پوښتنه وسوه چې آیا حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړي، او هغه یې په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی شوی. جیم ماتیس پرون د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو خبره بیا تکرار کړه او وی ویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا متحده ایالات غواړي ایران په یو شمېر مسایلو چې نړیوالې ټولنې ته یې متوجه کړي خپل دریځ بدل کړي، او په ځانګړي ډول یې د ایران پوځ، استخباراتي ادارو او د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکسي په مرسته د ایران تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د ارمنستان په خوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پرون ونیول سو. رابرټ کوچاریان د 2013 میلادي کال په لنجمنو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په ځپلو تورن شوی و. هغه مهال په دې پیښه کې دوه پولیسو په ګډون لس تنه وژل سوي وو. د ارمنستان د پلازمینې یروان یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د ځانګړو تحقیقاتو اداره شای کوچاریان تر یوې مودې په توقیف کې وساتي. او د بلغاریا ستري محکمه د اروپایي اتحادیه یو تړون چې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی غیر قانوني اعلان کړ. د بلغاریا د ستري محکمه پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته د دې تړون د استول او باس هر امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیه د تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر شوی او هدف یې له شوزو سره د تشدد مخنیوي دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی و. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطن پالو حاکم ائتلاف دی، ویلي چې دا تړون په بلغاریا کې ځوانان هم جنس ګرایي د عین جنس ترمنځ ودونو او داسې نورو ستونزو ته داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې په بلغاریا کې په دودیز ډول او د ټولنیزو اصولو پر اساس نه دي منل شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسلې به د افغانستان د مشرانو جرګې څخه هم نظر ولرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبرو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتې ده، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه د راپورونو وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکارانه د سولې په پروسه کې یوازې د سانتیا او د برابرولو ملاتړ رول لري. ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ممکن په ټاپو د درېدلو حالت څخه د وټولو لپاره ترسره شوی. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې هم د وسره سره د کابل له سټډیو څخه وصل دی. ځدران صاحب، خبرونه ته شرغلي که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
مهرباني فریبا ظاهر ولنه. ورسته لدی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کاتو راپورونه خبره شول، افغان حکومت وایي چې دا ډول لیدنې د دغه هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر ترسره کیږي. د جمهور رئیس دویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت پر غاړه لري او نړیوال همکاران یې په دې برخه کې یوازې ملاتړ رول لري.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از
دی وی د سولې د خبرو طرحه مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غانی په بادغیس ولایت کې په واضح ډول اشاره درلوده چې د سیمه شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې څه خنډونه نشته. زموږ نړیوال ملګري په دې برخه کې د سانتیاو د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د وی د په داسې حال کې چې د تیریونی په اخر کې وال سټریټ ژورنال ورسپانې راپور خبر کړ چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستاو سره خبرې اترې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د وی اعلانې په خبرولو سره یې ویلي دي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره ټولې لارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې مستقیمه لیدنه کړې دي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دا هم ویلي چې د خبرو اترو فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې اترې یې ترسره کړې دي، خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای ل امریکا سره په خبرو ټینګار کړی. اوس د پښتنه مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لپاره د غرزولو په معنی نه ده. دغه پښتنې ته په ځواب کې د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وایي دا ډول لیده کاته د سولې په بهیر کې په ټپه د ولاړ حالت څخه د وستلو په خاطر ترسره کیږي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړ جاړی کیږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یې هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې د پیلېدو په خاطر هڅې ډېرې شوې چې ورسره په دې برخه کې د عامو خلکو او څېړونکو په منځ کې سولې ته امیدونه هم ډېر شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره درلوده. ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت ډېر د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. بلې فریبه.
بله، ډېره زیاته مننه کوم یوسف ځدران. او په دې اړه د همدې مسلې په اړه د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان حکومت د استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې پاره څنګه ارزیابي کوي؟
زه د امریکا د حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه کوم دغه هلې ځلې کړی چې د طالبانو سره د نږدې نه وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث وکړي. خو ګیله مو دی دا او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې د افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تیا غړي دواړو مجلسین او دیپ څنګه د علما شورا یو تیا کسان او دیپ څنګه د سولې شورا او د امداشن د حکومت جګړي کسان
بل صدیقی صاحب، ظاهراً د افغان حکومت کومه نمائنده یا استازی په دې خبرو اترو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای شي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای شي بې باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي نه امریکا نه غواړي افغانان غواړي. کله چې افغانان هو سوله غواړي د افغانانو د دولت جپورې هيا چې دوی باید ترې ګډون درلودای. داغه د دوی نه ګډون دا مونږ د دې شک په سګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ دا څه فکر کوو چې دا کومي خبره چې دوی کوي د افغانستان ولست لپاره باندې اعتماد وړ ځله فارمې چې دا افغان پلاوی په کې دې ګډون نه کړای او دلته د افغانانو بودان شرط د شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غوړي.
صدیقي صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لید کاته د دغه مانی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتیدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غوړي سره وکي باید د افغانستان دولت سره د مذاکره وکي، دوی سره بین افغاني سره وکي او کشیر دوی وایي چې وروره موږ غوړي چې امریکایانو سره ملاقات کوو. دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایان پر لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقي صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سہولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سہولتونه او تحصیل هم مونږ ته آماده کی خو د تحصیل او د سہولت په سر و سره هم بیا د افغان پلاوی باید بودان د تدیر شت دل پاره و چې حد یک قاعده د افغان ولس هم په دې پوهی مونږ په دغه موضوع دوی سره بحث وکړه چې چیرې د افغاني پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنې دا په دې معنی چې مونږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او کنه، آیا دا کوم واقعیتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو کنه. یعنې دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري زه او د افغانستان ولس مونږ همیشه دغه مسله د شک په سترګه ګورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دوستانو که چیری مو زموږ خبرونه نوی اوریدلی نو کولی سي دغه راپورونه زموږ پر وېپاڼه هم بیا ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام او دغه راز ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او صافه وځي اوریدلی سي. اوس په د ناجیې څپې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ولایت له زنیو سوداګرو سره کتلی د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر سره په کتنه کې سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د پرتو ستونزو د فابریکو د جوړولو او جلغوزو د صادراتو په برخه کې خبرې شوې او ولسمشر هم دوی سره د ستونزو د هوارولو ژمنه کړې. نوموړي وویل ولسمشر غنی د غشان ویل چې قانون او کرنې په تړاو د سوداګرو ټول معقول وړاندیزونه به ومني. خغلی الکوزای وای ورته ژمنی بخوا هم شوی دی خو ورته ژمنی بخوا هم شوی خو د هیله مند چې د ولسمشر لخوا سوداګرو او پنګوالو سره شوی ژمنی عملی بڼه خپل کړی. د پکتیا سوداګر په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د دو قومونو ترمنځ شخړې او د لارې تړل کېدو له امله اندېښمن دي او وایي حکومت باید د دغې ستونزې د هواري او لارې د خلاصون په هدف ژر تر ژره اقدام وکړي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر علمګر وویل د دغې شخړې له امله د دوی تر اتیاو پورې لارې بند پاتې دي چې اکثر یې پکې پاکستان ته صادرونکي سبزي او نور خوراکي توکي دي. یاد دي وي چې تر دې وړاندې هم د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو عمل افغان سوداګرو ته ملیونونه افغانۍ زیان اوښتی و. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1140 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ.
ناجیه صاحب څخه مننه. اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلي دي. دغه ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې وکړې. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دی او دا اوس راسره په سټډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونې ته شرغلې که په سر کې دا راتوي چې د دې پیښې په اړه تازه انکشافات څه دي؟
بله مننه. تازه انکشافات دا دي چې یو ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن شنبه یې ساه ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت البته دا مسله تایید کړې ده. د غزلمې پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر سینه ټپي شوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یو 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي شوی و پرون سا ورکړه. درېیم تن چې سا یې ورکړې د روغتیا وزارت په خبره د غزي ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي دي چې د پولي خواته مخه کړې وه یا د پولي خواته نږدې روان وه.
بله، نو په دې اړه د اسرائیل پوځ تر اوسه څه ویلي دي؟
د اسرائیل پوځ دغه مرو ویلي چې ځواکونه ورسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع به کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنوي چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ازو ټپی سوي وو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صالح محمد صالح.
ازادي رادیو ته غوښوني او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس په ورسو دې ته چې په کابل کې شمیر ورځپاڼو د افغانستان وروستي حالاتو ته کتنه کړې تبصرې او مقالې پرې لیکلې دي. حمید مومن دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټه کې راوروي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثر لیکنې د لوی ملي ائتلاف رامنځته کېدو او په دې اړه پورته شوو غبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼه خپل سرلیکنه کې د لوی ملي ائتلاف د رامنځته کېدو په څرنګوالي بحث کړی او لیکلی دی چې دا ائتلاف د اهدافو له مخې ښه خو د ترکیب له مخې یو عجیب لوی ائتلاف دی. ورځپاڼه لیکلی دی چې د دې ائتلاف په چوکاټ کې کوم اهداف او غوښتنې چې اعلان شوي ښایي په رښتینې معنا د ټول افغان ولس غوښتنې وي. ورځپاڼه وړاندې د دغه ائتلاف په ترکیب بحث کړی او لیکلی دی چې د نوي ائتلاف په ترکیب کې د افغانستان د ټولو قومونو او لوریو رنګ شته او حکومت چې د جنرال دوستم د قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د افغانستان په شمال کې روان احتجاجونه خاموشه نه کړی شول، نو د دې لوی ائتلاف له همغږي سیاسي حرکت سره په هیڅ صورت کې هم مقابله نشي کولی. ورځپاڼه وړاندې د دې ائتلاف ځینې کمزوري هم په ګوته کړې او لیکلې دي چې د دې ائتلاف په ترکیب کې یو کمزوری ټکی دا دی چې یو شمېر مهم غړي د حکومت مهم لوري هم دي. ورځپاڼه په پای کې دې ته په اشاره چې په دې ائتلاف کې د هر ډول اهدافو او ارادو خاوندان راټول شوي دي دا پوښتنه کړې چې آیا دوی به د یو باوقاره خپلواک او باغرور افغانستان د جوړېدو له ارمان سره همغږي شي. دنیا ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې دا خبر ورکړی چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړی او ورسره جوخت د عطا محمد نور دا وینا هم راغسته ده چې حکومت باید د سیاسي ګوندونو په وړاندې په ګونډه شي. ورځپاڼه وړاندې په خپل سرلیکنه کې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې په ارګ کې د څو محدودو کسانو لخوا د قدرت انحصار د دې ائتلاف د رامنځته کېدو سبب شو. ورځپاڼه وړاندې د دې ائتلاف په وړاندې د حکومت غبرګون ته کتنه کړې او لیکلی دی چې حکومت د پخوا په څیر تون غبرګون نه دی ښودلی، بلکې په نرمه لهجه یې په دیموکراسۍ باور څرګند کړی دی. ورځپاڼه لیکلی دی چې اوس باید وکتلی شي چې حکومت د دې ائتلاف د پاشلو لپاره څه کول غواړي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا دا ائتلاف خورا ستر دی. ورځپاڼه لیکلی دی چې حکومت تر فشار لاندې دی او پکار ده چې په خپلو کړنو او پرېکړو کې بدلون راولي، ځکه چې دا ائتلاف د پخوانیو په شان کمزوری نه دی. سرخط ورځپاڼه بیا د برباد شو جزایر او روسي ساګانې تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې ائتلافیانو د ائتلاف د خپلو شخصي ګټو لپاره یو وسیله ګرځولې. ورځپاڼه لیکلی دی چې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو یو اساسي علت په ائتلاف کې د شاملو سیرو سیاسي انزوا ده. ورځپاڼه لیکلی دی چې د دې ائتلاف هر یو غړي اوچتې مرتبې درلودلې، خو اوس هغه پرونی امپراتور امیر او مشر نه دی پاتې، بلکې زیات منځوي شوی دی. ورځپاڼه وړاندې د دې ائتلاف په اهدافو هم شک څرګند کړی دی او لیکلی دی چې د دوی د غیر واقعي مبارزې بے هدفه او بے نظمه سیاسي جوړښت یوازې او یوازې د پرونی موقف ته ترلاسه کولو لپاره دی. ورځپاڼه وړاندې د اټکل کړی دی چې دا ائتلاف یوازې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیم لیکنې پورې دوام کوي او له هغې وروسته به په دې کې یو ځای شوې ډلې ټپلې یو په بل پسې له هغې جلا او په خپلو لارو روان شي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه د ارګ ماڼۍ غبرګون راغسته دی او د هغې په حواله لیکلی دی چې قانون ته په درناوي د ائتلافونو د وړاندیزونو هرکلی کوي. ورځپاڼه دا هم لیکلی دی چې د ارګ په بیان کې ویل شوی دی چې اوس مهال حکومت د سولې د بهیر او د انتخاباتو په څیر دوه مهم ملي مسایل په وړاندې لري چې په داسې مسایلو کې د حکومت او فعال سیاسي جوړښتونو ترمنځ ګډ بحث رغنده رول لوبولی شي.
د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین ویل دی هم تیار دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. سپینې ماڼۍ هم واشنگټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ترامپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبی افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبريالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبی افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د پوینا دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
کله چې د کتنو خبره راځي زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نور غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو، خو ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالۍ سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او کچیرې رسمي بلنه ورکړل سي دی مسکو ته پته کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شایي د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
سلام محمد صالح خموده، روسیه او امریکا اړوند راپور وره دوس بر افغانستان تر اګرځو. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال وای چې نن سهار تقریبا 12:30 بجو په جلال آباد ښار کې 14 سويده د چې دغه 14 دقیقا په کومه سیمه کې سويده او آیا تلفات لري که څنګه؟ نور هلپ زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه خو چې هم د اوس سره د جلال آباد ښار څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب خبرونه ته شرغلې، تاسو د دې پېښې په اړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ چې دقیقا په کومه سیمه کې د 14 سوي او نویت ته څه دی؟
تمن پر بایان تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن لګرمي وړاندې یو لږ بجو دیش ته کې د جلال آباد ښار درې می نهي اړون د قابلګانو په یو روزنیز مرکز باندې د لیزه حمله شوې ده. وسلوال په دغه مرکز باندې ورننوتی دي او دغه تدری 14 نه رامنځته شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي په خدوی تایید کړی دا ویلي دي چې د وسلوالو په ضد باندې په سیمه کې عملیات پیل شوي. سیمه کلابند ده، نږدې سګنو ور پرې خدل کیږي، دغه ودانی نه دودونه پورته کیږي او په غالب ګمان چې اور به اخیستی. دوی وایي چې قابلګان په خوندي شکل باندې له دغه مرکز نه وصل شوي دي او دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تلفات لري، خو کره شمېر لا تر اوسه پورې امنیتي او د ننګرهار روسیا چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه څومره وسلوال دننه شوي دي، خو دوی په ضد باندې عملیات پیل کړي دي او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه سیمه او دغه مرکز د مخالفینو لشتون نه پاک کړي. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له لرې نه چې دا ودانی ښکاري په یو برخه باندې اور لګېدلی او دود پرې پورته کیږي، نو ګومان دي کیږي چې لا هم په دغه ودانۍ کې دننه وسلوال شتون لري چې په ضد باندې عملیات پیل شوي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام دوستانو، د جلال آباد په جلال آباد کې مو د ډلیزې حمله په اړه واوریدل. همدې مسلې په اړه جزئیات زموږ د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اوریدلای سي او اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري.
توکو
شام به پوراس شهادت واسو او مو غختل چې دا هم نفزات کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وبینئ azadiradio.com.
اوس په بیرته یوې چاپېریالي موضوع ته ورسو. د نړۍ یو شمېر هیوادونه سږ کال له بې سارې ګرمۍ سره مخامخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې چې په تیرو 40 کلونو کې ساری نه و. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږ کال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوې میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړه سوې چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو 2000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتي ګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه.